درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زکونکو چې ټول به جوړ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زکونکو، زه ستاسو استاد یانا صلحی او ځلی بیا تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون دولسم لوست شرق لاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکترولیز، چې د 190 صفې څخه پیل تر 240 صفې پورې به دوام ولري. اتم څپرکی، دولسم لوست، یولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دلته یو هم د دې لپاره چې موږ او تاسو الکترولیز وپیژنو، د هغه څخه مخکې څلور مهم عاملونه موږ او تاسو پیژنو چې کولای سي یو مرکب د هغه په واسطه سره تجزیه سي. چې یو هم د هغه څلورو عاملونو څخه الکترولیز ده، چې د الکترولیز په واسطه سره کولای سي چې یو مرکب د برېښنا په واسطه سره تجزیه کړو. په همدې ترتیب یو بل عامل د فوتو لیزر په نوم سره یادېږي، چې کولای سو د یو لمر په واسطه سره یو مرکب تجزیه کړو. دریم الکترولیز ده، چې خپل د اوبو په واسطه سره کولای سي چې یو مرکب تجزیه شي. او څلورم د پایرولیز په نوم سره یو بل عامل ده، چې خپل کولای سو چې د یو تودوخې په واسطه سره یو مرکب څه شي کړو، تجزیه کړو. موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کښې یوازې او یوازې پر الکترولیز باندې بحث کوو، نورې پرېږدو په راتلونکي لوستونو کښې. راځو ګرانو زده کوونکو، الکترولیز څه ته ویل کېږي، د الکترولیز څخه زموږ هدف څه شته. اصلا کچیر مور او تاسو هدف تراسو، مور او تاسو د الکترولیز څخه هدف د فلزاتو لاسته راوړل دي. یعنی څنګه کولای شو چې د یو الکترولیز په واسطه په یو اوبلن محیط کښې څه شي لاسته راوړو، فلزات لاسته راوړو. نو راځو د لومړی الکترولیز پیژنو، چې خپل الکترولیز د یو برېښنایي بهیر په واسطه یا هم یو برېښنایي جریان په واسطه د یو مرکب د ټوټه کېدو یا هم د تجزیه کېدو عملیې ته موږ تاسو الکترولیز وایو. چې یعنې دلته د برېښنا په واسطه کولای شو چې یو مرکب په آیونونو باندې څه شي کړو، تجزیه کړو یا هم ټوټه ټوټه شي. چې په دغه عملیه کښې خپله یوه برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، چې دې ته موږ او تاسو الکترولیز وایو. او بل ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې ځای کښې یو هم په دې تصویر کښې موږ او تاسو وینو چې یو هم د الکترودونه دي، د الکترولیت یو لوښی یا بیکر ده. په همدې ترتیب سره یوه سرچینه یا برېښنایي سرچینه یا بیټري ده. نو راځو په دې ترتیب سره هر یو په همدې اساس پیژنو هغه پیل چې خپله په هغه کې یو برېښنایي انرژي په یو کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، دې ته موږ او تاسو د الکترولیت لوښ، د الکترولیز لوښی وایو. چې خپله دا د الکترولیز عملیه چې ده، دا په هر محیط کې په هر ځای کښې نه ترسره کېږي. دوی خپل د ځان لپاره د الکترولیز په نوم سره یو لوښی لري، چې کولای سي په دې ځای کښې یوازې او یوازې مرکبات څه کړي، ټوټه او یا هم تجزیه کړي. نو هغه پیل چې په هغه کې برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، د الکترولیز د لوښی یا هم د پیل په نوم سره یادېږي. چې خپله یوه برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي تبدیلول، د دې عملیې پر اساس د ګلوانی پیل یا هم پیل ګلوانی په موجودیت کې او خپله د یو الکترولیز د لوښی په موجودیت کې ترسره کېږي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو اوبه غواړو چې تجزیه یې کړو یا هم الکترولیز یې کړو، د دې لپاره موږ او تاسو راځو په الکترولیت محلول کښې چې یوه اندازه خپل هغه آبي یا اوبلن محیط وجود لري، د یو بیټري یا سرچینې سره تړلې ده، اوبه څه شي کوو، په آیونونو باندې تجزیه کوو، په خپلو آیونونو باندې. نو موږ او تاسو ګورو چې دلته هایدروجن چې ده په مثبت آیون سره، اکسیجن چې ده په منفي آیون سره، چې همیشه د الکترولیز په عملیه کښې هغه چې دوه دانې الکترودونه وجود لري، یو مثبت یو څه شي، یو منفي یو کتود ده، یو نود ده. نود چې موږ او تاسو وایو چې خپله الکترونونه یې د لاسه ورکړې وي، موږ او تاسو وایو چې هغه څنګه چارج شوي دي، کتود چارج شوي دي. په همدې اساس موږ او تاسو وینو چې دلته منفي چارجونه د منفي چې ده د مثبت په شاوخوا باندې راټولېږي، او مثبت چې ده د منفي په شاوخوا باندې راټولېږي. چې په همدې اساس باندې دلته یو الکترولیز عملیه اجرا کېږي، چې بالاخره اوبه په خپلو آیونونو باندې تجزیه سوه. حضوګرانو زکوونکو الکترولیټي فایلونه پیژنو چې دا څه ډول فایلونه دي. هغه فایل الکترولیټي فایلونه چې دي د هغه فایل څخه عبارت کوم چې یو برېښنایي انرژي کولای سي په یو کیمیاوي انرژي باندې په یو الکترولیز لوښي کې ترسره کړي، او دغه د الکترولیز د عملیې په اساس که چیرې موږ او تاسو ووایي د الکترولیز عملیه خپله هغه وخت داسې صورت نیسي چې د یو جامد نه بلکې د یو مرکب د محصول څخه د یو برېښنا بهیر په تیرولو سره کیمیاوي بدلون پکښې رامنځته سي، او بالاخره یو مرکب د یو برېښنا په واسطه آیونایزیشن یا هم تجزیه شي. نو په همدې اساس که چیرې موږ او تاسو وګورو خپله دا الکترولیز مرحله چې د په جامد اسامو کړي په دې خاطر نه ترسره کیږي ځکه چې هغوی د برېښنا جریان نه تیروي، نو په همدې ترتیب دوی به یو محلول جوړوي او په آخر کښې به دوی څه شي کېږي ټوټه ټوټه کېږي یا هم الکترولیز کېږي. نو که چیرې یو مرکب د یو برېښنا په واسطه په خپلو آیونونو باندې تجزیه سي، نو د دې د عملیه د بشپړېدو لپاره موږ او تاسو یو الکترولیت فایل ته اړتیا لرو چې دې ته موږ او تاسو خپله الکترولیت فایل وایي. نو د دې عملیه د سرته رسولو لپاره موږ او تاسو کولای سئ چې یوه سرچینه یا هم یو برېښنایي سرچینه یا بیټري ولرو، او د هغه تر څنګ کولای سو چې د بیټري یا سرچینې په شتون کې الکترودونه باید وجود ولري، د الکترولیت لوښي وجود ولري، یو فایل باید وجود ولري تر څو دغه عملیه چې شي سي په مکمل ډول ترسره سي. ګرانو زکوونکو، راځو د الکترولیز د ویلې شوي سوډیم کلورایډ الکترولیز ته چې دلته څنګه کولای سو چې د خوړو مالګه الکترولیز سي. خوړو مالګه چې د ګرانو زده کوونکو اصل کې خپله یوه جامده مالګه چې د هغه نه الکترولیز کېږي، بلکې باید دغه خوړو مالګه یوه مایع حالت ته تبدیله سي تر څو د هغوی الکترولیز چې شي سي عملیه اجرا سي. یعنی که چیرې موږ او تاسو د خوړو مالګه سوډیم کلورایډ ته یوه اندازه تودوخه چې هغه 800 درجه د سانتي ګرید وي تودوخه ورکول شي، دلته دا مالګه چې دا یا د خوړو مالګه دا په مایع سوډیم کلورایډ باندې بدلیږي. لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کښې ویني، د سوډیم کلورایډ جامد حالت موږ او تاسو 800 درجه تودوخه ورکړله، سوډیم په مثبت آین سره په مایع او دغسې په ترتیب سره کلورین چې ده په منفي آین خو د ګاز په حالت چې شو منځ ته را. نو کله چې دا سوډیم کلورایډ مایع حالت ته تبدیله سو، اوس کولای سو چې موږ او تاسو هغه دغه محلول الکترولیز کړو. نو که چیرې وګورو په دې الکترولیز کې سوډیم چې ده یو الکترون چې شي کوي د لاسه ورکوي، نو دلته د سوډیم آیونونه خپله په کتود کښې ارجا کېږي یا هم ریډکس کېږي، خو د کلورایډ آیونونه چې بیا دي هغه بیا په انود کښې تحمس کېږي، انود کښې تحمس کېږي. نو دا ډول موږ او تاسو ولیدل چې دوی څه سول، د دوی ترمنځ یو خپله الکترولیز عملیه اجرا سو او دوی په خپلو آیونونو باندې تجزیه سو چې دا د ویلې شوي خوړو مالګه یا سوډیم کلورایډ الکترولیز کېدل وه. پر ګرانو زده کوونکو، راځو یو هم موږ او تاسو چې الکترولیز وپېژندل او په همدې ترتیب سره د الکترولیز د عملیه باندې پوه سولو، اوس راځو په یو اوبلن محیط کښې د الکترولیز تعاملونه وایو. که څه هم ګرانو زده کوونکو دا تعامل د الکترولیز تعامل چې ده خپله په یو اوبلن محیط کښې کېدای سي چې د هغه محلول سره یا هم د هغه محیط سره چې هغه غیر اوبلن محلول وي یو له بل سره فرق ولري، ځکه کېدای سي په اوبلن محلول کې هغه هایدروجن یا هایدروکسیل چې شي سي منځ ته راسي، یا هم دا د اوبلن محیط کې چې دی خپله یا د هایدروجن او د هایدروکسیل د تولید یا هم د منځ ته راتلو پر اساس ترسره کېږي. نو د دوی ترمنځ دلته یو رقابتي د الکترونونو د جات لپاره یو رقابت چې شي کېږي ترسره کېږي. نو ځکه موږ او تاسو وایي که چیرې په اوبلن محلول کښې موږ او تاسو د پوتاشیم نایتریټ مالګې الکترولیز کړو، داسې چې دوی مخکې له چې پوتاشیم نایتریټ مالګه خپله یو الکترولیز شوی وي، یعنی یو بلند محلول وي، نو که چیرې دا الکترولیز شوی وي او اوبه خپله دلته څه شي کېږي الکترولیز کېږي، ځکه د اوبو لپاره هغه پوتانشیل ځان چمتو کوي تر څو اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې څه شي کړي تجزیه کړي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې ځای کښې موږ او تاسو وایو چې په اوبلن محیط کې کېدای سي چې د اکسیجن او د هایدروکسیل منفي آین دلته څه شي تشکیل سی. نو عموما همیشه هغه مثبت چارجونه د منفی کتوت پر شاوخوا او منفی چارجونه د مثبت کت انود پر شاوخوا باندې چش کیږي راټولیږي او ځای کیږي او بالاخره د چش په مقابل کې د کتوت په مقابل کې هایدروکسیل گروپ یا هم هایدروکسیلونه چش کیږي منفی آیونونه تشکیلیږي او د انود په مقابل کې د هایدروجن مثبت آیونونه چش کیږي تشکیلیږي. نو موږ تاسو ولیدل دلته چې د اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې چش سوه تجزیه سوه. دلته موږ تاسو وینو چې پوتاشیم نایتریت په معادله کښې هم وینو د اوبو سره چش کیږي یو ځای داسې الکترولیز کیږي چې دوی خپل الکترونونه د لاسه ورکوي او بالاخره پوتاشیم په مثبت آین سره چش سوه تشکیل سوه یا هم تجزیه سوه او نایتریت په منفی آین سره هایدروجن په همدې ترتیب سره او اکسیجن هم په منفی آین سره تجزیه سوه. چې موږ تاسو دغه ډول عملیې ته یو الکترولیز وایو. په اوبلن محیط کې الکترولیز تعاملات په دې ډول سرته رسول کیږي. بل ازو ګرانو زده کوونکو یا هم د خوړو د مالګې الکترولیز چې موږ تاسو مخکې هم وویله چې په دې ځای کښې عموما په یو الکترولیت محلول کښې مرکبات چې دي هغوی د خونسا کیدلو دنده په غاړه لري چې کیدای سي چې سوډیم په خپله په انود کښې جذب سي او کلورین چې د خپله یا هغه په کتوت کښې جذب سي او محیط د دوی ترمنځ څه شی سي خونسا رامنځته سي. د خوړو د مالګې د الکترولیز په جریان کې کیدای سي چې په انود کښې دوه ډوله اکسیدیشني تعاملات ترسره سي. یو داسې چې اوبه د په همدې اساس موږ او تاسو وینو دلته چې دوی چشي سوي دي په دواړه حالاتو کښې د خوړو د مالګې هغه تجزیه کیدل وه چې موږ او تاسو وویل هایدروجن او اکسیجن چشي کیږي اوبه په هایدروجن او اکسیجن غذاتو باندې دلته تجزیه کیږي او موږ او تاسو وویل چې سوډیم چې د هغه د کتوت پر شاوخوا باندې یا د په انود کښې چشي کیږي جذبیږي او کلورین چې د خپله منفي آیون پر اساس باندې نو هغه به په انود کښې چشي سي جذب سي. نو په دې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه محیط چشي کیږي خونسا کیږي. او بل هغه دوه تعاملات چې موږ او تاسو وویل یو اکسیدیشن او بل ریډکشن تعاملات چې ترسره کیږي کلورین چې د خپله دلته په منفي آیون سره هلته وینو چې دوه الکترونونه په اخیستلو سره دی چشي سوله کلورین چارج زیات سو اکسیدیشن سوه او اوبه چې دی په خپلو آیونونو باندې چې کله تجزیه سوه د الکترون په کمیدلو سره یا هم د چارج په کمیدلو سره دلته ریډکس تعامل یا ریډکشن سواله چې دا هم ګرانو زده کوونکو د خوړو د مالګې الکترولیز شو چې موږ او تاسو وویل په همدې ترتیب سره دوی چش کیږي یو الکترولیز عملیه دلته اجرا کیږي چې همدې ترتیب کلورین چې د هغه اکسیدیشن کیږي او سوډیم چې د خپله ریډکشن یا هم ریډکس تعامل ترسره کوي. ګران زده کوونکو موږ او تاسو الکترولیز وپېژندل. اوس د الکترولیز د استعمال ځایونه وایي چې یو هم کولی سي د الکترولیز څخه په ملمه کولو کښې میلمه کاري کښې او په همدې ترتیب د فلزاتو په استخراج کولو کښې او په همدې ترتیب د مرکباتو په تولید کښې استفاده وکړو. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو چې په دې برخه کښې کولی سو ووایو چې یو څو سوالونه دي. د برېښنا په واسطه د مرکباتو تجزیه په کوم نوم سره یادیږي څلور ځوابه دي یو پکښې انتخاب کړي. دوهم سوال په انود کې لاندې کوم یو تعامل ترسره کیږي اکسیدیشن ریجا ریډکشن او هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا لرم قرانو سکون کو چې ټوله بجور روغ او صحت مند بوسي او د روغتیا جامې مو پتان اوسي. ګرانو زده کوونکو زه تاسو ټولو ته یو ځلې بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دولسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده البته ایتر چې د 132 صفې څخه تر 141 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو البته په تیرو لوستونو کښې خپله وظیفوي ګروپونه ولوستل چې یو هم الدیهایدونه وه کیتونونه وه چې یو هم د هغوی څخه خپله ایترونه اترونه دي چې کچیر موږ او تاسو وګورو چې اترونه هم څه ډول عضوي او پایني وخشي وظیفوي ګروپونه دي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کچیر فرض کړو چې الکولونه د اوبو د مالیکولونو مشتک وي، نو داسې چې خپله د اوبو یو اټوم د هایدروجن په عضوي پاتې شونې کړې کچیرې تعویز کړل شي، موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه چې لاسته راځي الکول لاسته راځي. یا هم کله چې د الکول د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن واخیستل سي، د الکال د یو ګروپ سره تعویز کړل شي، کوم مرکب چې خپله لاسته راځي عبارت د ایتر څخه ده. عبارت د څه څخه ده؟ د ایتر څخه. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې ځای کې وګورئ، موږ او تاسو الکول لرو. که چیرې د الکول د هغه هایدروکسیل ګروپ د دې هایدروکسیل ګروپ ځای باندې که چیرې موږ او تاسو یو اټوم هایدروجن یا هم د الکایل ګروپ سره کیدای سي چې شکرو ور باندې یوازې یا هم تعویز کړو، د دې څخه یو هایدروجن لیرې کړل سي، موږ او تاسو وینو چې په نتیجه کښې اور څخه څه شي ایتر څه کیږي لاسته راځي. چې د ایتر عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې آر رابطه یعنی الکال، الکایل رابطه او د ایتر وظیفوي ګروپ ته رابطه آر یا رادیکال چې خپله بیرته د الکایل یو وظیفوي ګروپ ده. نو ګرانو زده کوونکو، دا خپله هم ایتر ده چې د ایتر وظیفوي ګروپ ته په عین وخت شي په دې ډول سره په دې شکل سره هم لیکلی سو او په دې شکل سره هم ترتیبولی سو چې دا خپله ایتر و. چې موږ او تاسو ولوست او زم وکړو چې ایتر څه ډول مرکبات دي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د ایترونو نوم ایښودنه زده کوو چې د ایترو مرکباتو هغه نوم ایښودنه په څه ډول سرته رسیږي. ګرانو زده کوونکو، که څرنګه چې موږ او تاسو د ایترو وظیفوي ګروپ ته د اکسیجن اټوم فارسوو چې وینو د وظیفوي ګروپ یې خپله اکسیجن اټوم ده، نو موږ او تاسو کولی سو چې په معمولي طریقه د ایترو نوم ایښودنه له هغه څخه څه شي کړو پیل کړو، یعنی داسې چې موږ او تاسو له هغه څخه اخیستل شوې نوم ایښودنه په دې ډول سره که چیرې وګورو، لومړی به موږ او تاسو د ایتر وظیفوي ګروپ پورې تړلې عضوي پاتې شونې نوم اخلو. که چیرې هغه کوچنی وي لومړی د کوچني، او که چیرې لوی وي بیا وروسته د کوچني څخه د لوی پاتې شونې نوم اخیستل کېږي. خو په پایل کې به موږ او تاسو د ایتر کلمه څه شي کوو اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې دلته یو د ایتایل ګروپ په دې ځای کښې وضع شوی ده، او بل ایتایل ګروپ ته اکسیجن یعنی د ایتر د وظیفوي ګروپ سره د بل آر یا الکایل ګروپ پر ځای باندې وضع شوی ده. وینو چې دوه دانې د ډایل یا هم دوه ایتایل ګروپونه دي، نو ځکه د دوه پر ځای باندې موږ او تاسو ډای کلمه ذکر کوو، وایو چې ډای ایتایل ایتر. وګورئ، لومړی موږ او تاسو د ډای ځکه چې پاتې شونې یا معاوضې دواړه سره ورته دي یو شان دي، نو ځکه مو لومړی د میتایل، البته ډای میتایل، او په پایله کې مو د ایتر د وظیفوي ګروپ نوم واخیست چې په دې ډول سره وایي چې ډای میتایل ایتر. دا د دې نوم ایښودنه ده. چیرې دوام مثال ته موږ او تاسو ځیر سو، په دوام مثال کې بیا موږ او تاسو دواړه طرفونو ته د ایتر د وظیفوي ګروپ سره د ایتایل ګروپ لرو چې سی ایچ درې سی ایچ دوه، دا خپله د ایتایل مالیکولي فورمول ده. په همدې اساس دې خواته هم ګورو او ها خواته هم وینو چې دواړه طرفونو ته د ایتایل وظیفوي ګروپونه دي، مالیکولي فورمولونه دي. نو راځو د لومړی موږ او تاسو د دوی نوم ایښودنه کوو چې وایو ډای، ځکه دوه دي ډای ایتایل، او په پای کې د ایتر کلمه اضافه کوو چې ډای ایتایل ایتر سو. او په همدې ترتیب سره دلته هم ویلی سو. خو په دې ځای کښې بیا تاسو وګورئ، په درېیم مثال کې ګران زده کوونکو، یو طرف ته موږ البته د میتایل ګروپ لرو او بل طرف ته د ایتایل. نو لومړی موږ او تاسو د کوچني پاتې شونه نوم اخلو چې هغه میتایل ده، او وروسته د لوی پاتې شونه نوم اخلو چې هغه ایتایل ده، او په پایله کې په آخر موږ او تاسو کولی سو چې د ایتر کلمه ذکر کړو. نو وایو چې د دوی نوم ایښودنه په دې ډول سره ترتیبو چې میتایل ایتایل ایتر. چې دا ټوله مثالونه چې موږ او تاسو ذکر کړل، دا خپله د ایترونو معمولي نوم ایښودنه ده. چیشی ده؟ ده ایترونو معمولی نمی شدنه. خو گرانو زکون که مور او تاسو کولای سو چی ده ایترونو نمی شدنه ده ایفاق پا طریقه سره هم یا پر بنسط سره هم وشیو. ده علی ایفاق پا طریقه سره گرانو زکون که مور او تاسو کولای سو چی ده الکا اوکسی یعنی کچنی ماویزی نم واخلو داسی چی خپل ده الکان کچنی ماویزه ده الکا اوکسی پا نم سره او بیا ده الکانونو ده غط ماویزو یعنی کم چی خپل ده اور زنزیب ده لودون که ده ایتر د گروپ سره تړلی اوسه هغه سر چکو زیاته یا هم اضافه کو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني موږ او تاسو وینو چې دای ایتایل ایتر کې یا هم میتوکسی موږ او تاسو ول چې د الکا اوکسی کلمه اضافه کو نو وایي چې میتوکسی میتان. البته په دوه مثال کې بیا تاسو وګوري په دې ترتیب سره دای پاک په طریقه سره موږ او تاسو کولای شو چې وایو د ایتوکسی ایتین کلمه چې شکرو ذکر کو ایتکسی ایتان یا هم البته کتیر په معمولی ډول سره وای ایدای ایتایل ایتر. هغه په درېیم مثال کې ګران زکون کو تاسو وګورئ موږ او تاسو ایتایل میتایل ایتر دی چې د دې نوم ایښودنه د ایفاق په طریقه سره موږ او تاسو داسې کولای سو چې وایو چې میتوکسی ایتان میتوکسی ایتان ځکه چې هلته د ایتان وظیفوي ګروپ څه شوی ده وضع شوی ده. گرانو زکون کو دا هم دیترونو نمی شودنه دا ایپاک پا طریقه سره چکوالی سو دا زیاد و مرکباتو نمی شودنه پا دیدول سره سر تا ورسو. زو گرانو زکون کو اوس هم یو دا ایترونو فیزیکی خواص او کیمیابی خواص لولو. دا چی مورو تاس ایتر و پیجن نو اوس معلوم داره چی ده هاوی فیزیکی خواص هم پیجنو. البته گرانو زکون کو دا ایترونو فیزیکی خواص چی دی کچیر مورو تاس ارتزیر سو ایترونو چی دی لش که دیسی پا او بوکش چیش سی حل سی. دا ایترو دا شیدو درجه چی دا گرانو زکون کو آغا دا دوی دا مالیکولونو او دا هاوی دا لش کتبیات لکبله که دیسی دا خپ یعنی د هغو د هغوی د ایزومیرویو د الکولو او د ایزونو د الکانونو په نسبت چې شو اوسي لږ اوسي نو ځکه موږ او تاسو وایي چې دوی د ایترونو د ایشیدو درجه څه شي ده ټیټه ده. نو دې ترتیب سره ګران زده کوونکو د ایترو زیات مرکبات فرق کوي کیدای شي دای ایتایل ایتر چې موږ او تاسو په 50 درجه د سانتي ګرید کې وي په جوش راسي اما کیدای شي چې موږ او تاسو پینتان یاد کړو یا دای پینتان ایتر یاد کو هغه کیدای شي په 40 درجه د سانتي ګرید کې چې شي حل سي. نو په دې اساس وایي چې د دې د ایشیدو درجه ټیټه ده. او ګرانو زده کوونکو که چیرې د ایترونو کیمیاوي خواص ته موږ او تاسو ځیر سو البته موږ او تاسو وویله څرنګه چې خپله د ساده ایترونو کیمیاوي فعالیت خپله د الکولونو په نسبت لږ ده نو د کاربن او اکسیجن اړیکه چې د خپله ګران زده کوونکو په ایترونو کښې ډېره کلکه ده خو د هغوی د پرې کیدلو د هغوی پرې کیدل یا هم له منځه تلل خپله په ډېرو ستونزو سره کیدای سي چې شي تر سره سي. نو موږ او تاسو راځو دلته د ایترونو په کیمیاوي خواص کې کولای سو چې یو هم ساده ایترونه په نظر کې ونیسو چې خپله د ضعیفو الکلي خواص په درلودلو سره کیدای سي چې د اکسیدایتونو او تیزابونو په واسطه سره ټوټه شي او یا هم کیدای سي چې بېرته د هغوی ایتري اړیکه پرې کړل شي. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو خپله د هلوجني تیزابونو دلته لکه څنګه چې وینو هلوجني تیزابونو تیزابونه دي چې په لاندې ډول سره موږ او تاسو وینو چې خپله د هلایډ سره څه شي کوي البته د ایترونو سره هلوجني تیزاب یا هلایدونه دي چې خپله د ایتر سره تعامل کوي چې وینو د هغوی په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې خپله هلاید او بېرته کیدای سي موږ او تاسو څه شي په لاس راکړي الکول په لاس راکړي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ لاندې مثال کښې. او بل ګران زده کوونکو موږ او تاسو وایو کیدای سي چې په عینې وخت کښې د برېښنا جریان هم ورڅخه تېر کړل شي کیدای سي چې د برېښنا د جریان د تېرولو په وخت کښې موږ او تاسو یا هم د هایډریشن د عملیې په واسطه سره هم کولای سو چې خپله څه شي لاسته راوړو ایترونه لاسته راوړو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ. یعنی البته ایتر وینو چې د اوبو سره د په دې ځای کښې تعامل کوي د هایدروجنیشن تعامل اجرا کېږي او په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه دوه مالیکول الکول څه شي کېږي لاسته راکړل کېږي لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ. راتو اوس نو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د ایترونو لاسته راوړنه وای او چې خپل د ایتر څه ډول لاسته راوړل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو د ایترونو د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو عمومي طریقه خپل د الکولو د دوو مالیکولونو او د دې خپل د دی هایډریشن طریقه هم یادوالی سو چې د ګوګلو د تیزابو یعنی د کتلیس په شتون کې کېدای سي چې چشسي تر سره سي چې دا په عمومي ډول سره ده. لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال کې وینئ، موږ او تاسو د سلفوریک اسید یا هم د ګوګلو تیزاب په شتون کې البته خپل وینو چې الکول دی چې یو د بل سره تعامل کوي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینئ چې د دې څخه خپل ایتر او اوبه چې کیږي لاسته راځي. لکه څنګه چې په دې ځای کې موږ او تاسو مثال هم چې کولای شو وده کولای شو، لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته وینو چې خپل د دوه نوع الکولونه دي چې خپل دوه مالیکول الکولونه یو د بل سره تعامل کوي او په پایله کې موږ او تاسو وینو چې خپل د ډای ایتایل ایتر په نوم سره یو ایتر په لاس راکوي او اوبه هم ورڅخه چې کیږي لاسته راځي. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولای سو یو بله طریقه خپله د ویلیام سن طریقه ده، چې د ویلیام سن په دې طریقه کښې موږ او تاسو کولای سو چې خپله متناظر او غیر متناظر ایترونه لاسته راوړو. چې د دې طریقې کړنلاره که چیرې موږ او تاسو وګورو، خپله الکایل هلایدونه دي چې د فلزي الکو اکسایدونه سره تعامل کوي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې ایتر ورڅخه شکیږي لاسته راځي او د اړوند پلیز حلایت ورڅخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې په عین وخت کښې الکایل حلایت لرو چې د فلزي الکو اکسایدونو سره تعامل کوي. کله چې د دوی ترمنځ تعامل ترسره کیږي په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې خپله ایتر ورڅخه لاسته راځي او په عین وخت کښې د هغوی یا هم د هغه فلز حلایت ورڅخه چې شکیږي لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو، په دې دوو طریقو کښې موږ او تاسو په دواړو طریقو کښې وکولای سولی چې ایتر چې شکړو لاسته راوړو. راځو اوس ګرانو زده کوونکو، دا چې خپله د ایتر لاسته راوړنه موږ او تاسو ولوست، یو هم د ایتر مهم مرکب دا چې د ډای ایتایل ایتر په نوم سره یادیږي، چې ډای ایتایل ایتر خپل یا هم په ساده توګه یا هم ساده ایتر چې ورته ویل کیږي یو بې رنګه مایع ده او د بې هوش کولو خاصیت درلودونکې ده، اور اخیستونکې ده، خو د ځانګړي او خاص بوی درلودونکې ماده بلل کیږي. دا ایتایل ایتر چې د خپل د انستیزي عمل درلودونکې، یعنی البته که چیرې د هغه تنفس د جراحي د عمل لاندې ناروغان که چیرې موږ او تاسو وګورو په جراحي وخت کښې د بې هوش کوونکې مادې په توګه خپله د ډای ایتایل ایتر څخه ګټه اخیستلی سو. ډای ایتایل ایتر چې د ګرانو زده کوونکو خپله د عضوي موادو یو ښه محلل ده. عضوي مواد په خپل ځان کښې حلولی شي، عیني وخت کښې د ورتیز تعامل او د ګرنات ښودونکي په جوړولو کښې هم خپله د ډای ایتایل ایتر څخه استفاده کیږي. او ډای ایتایل ایتر چې د خپله په لابراتوار کښې د ایتایل الکولو له ډیهایډریشن څخه هم کېدای سي چې شي لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ، د اوبه جذبوونکي توګه البته توکو په شتون کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د سلفوریک اسید یو سلو څلوېښت درجه د سانتي ګرید تودوخه کښې د دوی ترمنځ چې شي کېږي تعامل ترسره کیږي او بلاخره موږ او تاسو وینو چې ډای ایتایل ایتر مرکب ورڅخه لاسته راځي او اوبه ورڅخه چې شي کېږي لاسته راځي. دا همیشه باید په یاد ولري ګرانو زده کوونکو چې ډای ایتایل ایتر چې دی یو قوي چاودېدونکي خاصیت لري او د هوا سره کېدای سي چې چاودېدونکي تعامل ترسره کړي. نو په لابراتواري کړنه کې یا هم کار کړي باید د کړنې په وخت کښې باید موږ او تاسو د ډای ایتایل ایتر د لاسته راوړلو په وخت کښې باید ډېر احتیاط وکړو. ګرانو زده کوونکو، اوس راغلو د لوست په دې برخه کښې خپل ارزونه د یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به دې سوالونو ته دقیق ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو د توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به اوسئ د روغتیا جامې مو پتن اوسئ ګرانو زده کوونکو زه دیانا صلحی ستاسو ښوونکی او ځلې بیا تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون دیارلسم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده فلزونه چې د 133 صفحې څخه پیل د 145 صفحې پورې به دوام ولري البته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې هم لوستي وه خو بیا هم راځو فلزات چې دي ګرانو زده کوونکو البته موږ او تاسو عنصرونه چې لرو په دوراني جدول کښې چې موږ او تاسو ویل 148 عنصرونه کشف شوي دي نو په همدې اساس دغه عنصرونه چې دي البته په دریو برخو که چېرې موږ او تاسو ووایو په عمومي ډول په فلزاتو غیر فلزاتو او البته شبه فلزاتو باندې ویشل شوي دي چې یو هم په دې کښې موږ او تاسو غواړو په دې لوست کښې فلزات وپېژنو چې خپله فلزات هم هغه عنصرونه دي چې کولای سي د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه په کلي ډول سره تیر کړي یا البته موږ او تاسو حادي جسمونه ورته وایي چې خپله حادي جسمونه هغه جسمونو ته ویل کېدله چې کېدلی سي چې په مکمل ډول سره د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه تیر کړي چې دا ډول اجسام ته موږ او تاسو البته دا ډول عناصرو ته فلزي عنصرونه هم